द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे رانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دا شروع ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 25 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونی میو د په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دی تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه اوري د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو سات خبری خبرونه کې درته زوګ مجالوان
او زه نصر کاکړ
هر کلی وایو اول اول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته
د روسیې خارجه وزیر وایي د ترکیې لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وایي روس به ترکیې سره جګړه نه کوي او خو د ترکیې وزیر اعظم د روس د جهاز ویشتل سم عمل بللی
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda,
افغان چارواکی وایي د 14 پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړي رپورټونه وایي د غټول طالبانو د هلیکاپټر په بیړنی توګه کیناستلو وروسته په فریاب کې يرغمل کړي دي
او نن د ملګری ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو کمپین شروع شوی دی
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګري اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د ترکیه صدر طیب رجب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک ته دفاع لکبله د روس جنگي جهاز راغورځولې دي او د دې مقصد ترکیه روس سره څه تاوتریخوالی زیاتول نه دي صدر طیب اردوغان استنبول کې یو دستور کې ویلي دی چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره غورځېدل دي خو د وشتو څخه وړاندې دغه هوایي جهاز د ترکیه په فضايي حدودو کې پرواز کوو خو روس په خپل خبره ټینګ دی او وایي چې د دوی جنگي تکه د شام د فضايي حدود څخه بهر نه و
افغان امنیتي قواوی وایي په شمالي وزیر افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدل وروسته د هغه اتلسو يرغمالیانو د خوشی کولو عملیات پیل کړی دي چې طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر وسط طالب جنگیالو په هلیکاپټر کې سوار درې کسان هغه وخت وژلي چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تر ورځې غورځېدلې وه دغه سیمې په ځینو برخو باندې د تونلارو قبضه ده چارواکی وایي چې یو شخصي کمپنۍ سره MI-17 ډول هلیکاپټر د تخنیکي خرابۍ له کبله په بیړني توګه ښکته کړی شوی وه طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلاف په دغه پیښه او يرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي
د امریکا صدر براک اوباما نن د کامی سلامتیا د خپل ډلې سره یو غونډه کوي دا به د پیرس د ترګر حملو څخه وروسته او په امریکا کې د کامی رخصتۍ په موخه د صدر اوباما ل خپل اعلی چارواکو سره یو مهمه غونډه وی د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف بی آی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس گیوینګ یا د شکرانی د رخصتۍ په موخه امریکا کې د ترګري هیڅ خطر نشته
د خصو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې غږ شوی د خصو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې کوټلي ګامونه واغستې شي په دغه مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی دی چې هدف یې په ګردې نړۍ کې ښځو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداری او شعور زیاتول دي اخوا بهرنۍ خبری ادارې وایي په سفارتي توګه داسې هڅې پیل شوې دي چې هندوستان د اټومي قوتونو د هغې ډلې برخه جوړ شي چې د اټومي موادو د تجارت اجازه ولري نور حال نفیس شکر په دې رپورټ کې
که دغه سفارتي هڅې بریالۍ شوې نو هندوستان به د اټومي ازموینې یو سلویښت کال وروسته د اته سلویښت هیوادونو د هغې ډلې برخه جوړه شي چې زیات اټومي وس طاقت لري دغه ډله د NSG په نامه یادیږي د ډلې غړي کولی شي چې د اټومي ټکنالوژۍ په تجارت کې برخه واخلي د رایټرز خبري اداره وایي د NSG مشر ریفل ګروسی وایي دا یو ډېر باریک عمل دی خو زیاتوي چې د هندوستان په لار کې خنډ جوړېدل هم اوس دومره زور نه لري خبری اداره زیاتوي چې د هندوستان لخوا د اټومي وسلو د نه خورېدلو په نړیوال تړون باندې دستخط نه کول کېدای شي د هندوستان د NSG په غړي جوړولو کې یو خنډ جوړ شي دغه اداره وای د پاکستان اندېښنې هم شته او وای که هند د NSG غړی جوړیږي او پاکستان تر بهر پاتې کیږي نو دا به په ایټمی وسلو جوړولو کې سیالي نور هم زیاته کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
پاکستانی چارواکي وایي یو عالي رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنځم په ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. پاکستانی حکومت وایي دغه لس کسیز پلاوی کې به د ANP ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وي. نن په دې باب د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات هم کړی. دغه پلاوی به په کابل کې څه خبرې کوي؟ زموږ خبریال پیرویل شاه د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او ردو ته احساس پام راګرځو.
تاسو چې د ملاقات خو اگر چې نو شریف صاحب او د اسدالله خان په منځ کې ډېر ورځې مخکې نه فیصله شوې، خدا دې یقینا خبرې خو ځکه شوې چې دغه هم خبره ده افغانستان کې امن چې دی هغه ډېر اهم موضوع ده. موږ تاسو سوالونه چې زمونږ پارټي او امنیت پارټي همیشه د دې خبرې په حق کې وا چې افغانستان کې دی مداخلت نه کیږي، افغانستان کې دی بدامنۍ لپاره سوګوتې نه وهي او افغانستان پاکستان میں سے پکار دادا چی مذاکرات اوشی اور پدے سے طریقے میں کہ چی دیو بلدی آزادی خود مختاری احترام اوشی پدی بنیاد یقینا چی نواز شریف صاحب اور سرداغوی خبری شوی دی او یقینا چی اگوی دبود پارٹی موقف نواز شریف صاحب مقیتا ایخے دی.
صدر ممنون حسین په بدني توګه د دوو میاشتو لپاره د مزوره قیدی عبدالباسط مرګ په سزا عمل درآمد او درولو امر کړی دی او د هغه جسمانی حالت په اړه د پلټونو وینا کړې. پاکستان کې سخ کال 299 کسان تیزندې کړې شوې دي. ټاکل شو عبدالباسط به د بدني مزوري باوجود په 25 نومبر تیزندې کولې شي، خو د نهه پشپنا وخت د پاکستان صدر د حکم څخه وروسته د هغه د مرګ په سزا عمل درآمد یو ځل بیا ودرول شوې دي.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت کې د ریل ګاډو مامورینو او چلوونکو د کاربندیز نن څلرم ورځ او چارواکي وای د کاربندیز له عمله له کوټې څخه د پاکستان نور برخو ته ریل ګاډي ډیر په ځنډ سره روان شوي او مسافران له مشکل سره مخ وو. هم د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو د غزمې په یو موټر باندې د نامعلومو وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس اسکر ټپي شوي دي.
او د تونس صدر بیجی سید اسپسی د شورو پر ورځ په بیړني توګه د امنیتي شورا غونډه رابللې. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شو. دغه 14 په یو بس کې رامخته شوی و چې پکې د تونس په مرکز کې د هیواد غوره صدارتي محافظان روانو. امنیتي او صدارتي سرچینې وایي 14 یو حمله و او دا هم معلومات نشته چې آیا بم کې خوده شوی او یا په بس باندې ډز شوی. په تیونس کې د دغې برید وروسته سپسی د دیشو ورځو لپاره بیړني حالت اعلان هم کړی دی او د شپې لخوا په تیونس کې کرفیو هم پر ځای و. روان د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دغه برید سخته غندنه شوی وه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال بریټ مکګورک ویلي چې امریکایي پوجونه به ډیر زر شمالي شام ته په عملیاتو لپاره لیږل کیږي او هلته به د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد جګړه کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خبرو په محل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دوی پلان ډیر قوي دی او هیله لري چې د داعش ډله به ډیر زر ماته وخوري.
او د عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس د شروع پر اسپ لومړی افریقایي دوره پیل کوي چې د نوموړي لخوا کینیا، یوګانډا او مرکزی افریقن ریپبلک ته تګ پلان شوی دی. د شروع پر ورځ نیروبی ته رسیدو وروسته پوپ د صدر اوهورو کنیاټا او د ملک سفیرانو د یوې ډلې سره لیده کاته کوي. د زیارت پر ورځ به نوموړي د کینیا په سرخار کې د واتیکان د ډیپلوماټیک میشن سره هم ویني. وروسته د نیروبی په پوهنتون کې با هغه وینا هم کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو خدای منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل، د ترکیه صدر طیب رجب اردوغان نن خپل یو بیان کې ولیدي چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک د دفاع لپاره د روس جنگي جهاز راغورځول دي، او د دې مقصد د روس سره تاوتریخوالی زیاتول نه دي. صدر طیب اردوغان استنبول کې یو دستور کې ولیدي چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره کڅه هم غورځېدل دي، خو د ترویشتو وړاندې دغه هوایي جهاز د ترکیه په فضای حدودو کې پرواز کاوه. نور حال اوربندې د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکارا ماوش جلیل وړاندې کوي.
د ترکیه لخوا د روس جنگي جټ جاز راغورځولو وروسته د ماسکو لخوا د ممکنه جوابي کاروای اندېښنې راپورته شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په سختو ټکو کې د ترکیه غندنه کړې.
сегодняшние потери связаны с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
د ترهګرو ملاتړو لخوا زموږ په ملا گزار شوې دي. ترکی وای چې د روس جنگي جهاز د ترکی په فضائي حدودو کې داخل شوی وو، او دا راغورځولو نه وړاندې ورته سو واري خبرداري ورکړې شوې وه. د ترکی وزیر اعظم د روسي جهاز د راغورځولو د ګام دفاع کړې.
سنولارموزم ګوانني سوس کونس اولدونده ülkemizin bu ateş çemberi içinde
باید هر چاته دی معلومه وي چې کله زمونږ هواد د اور پلمبو کې گیروي، نو مونږ به د خپل وګړو او پولو حفاظت لپاره هر ممکن ګام اخلو. د ترکی چارواکو ویل دي چې د روس جنگي جهازونو د خپل ملګري شامی صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په سرحدي سیمه کې د یاغي ترکیانو کلی په نخښه کړی دی. اخوای امریکایي چارواکي رایټر خبري ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې امریکا ګمان کوي چې د روس جاز نخښه کېدون وړاندې د شام هوایي حدود ته واپس تللی وو. په عین حال کې روس ویل دي چې د سیمې ته د لټون او مرستې کارونو لپاره لیږل شوی هلیکاپټر باندې هم د ترکیه غینو لخوا ډزې شوې دي. که څه هم د ترکی پوځي ګامونه یو واضح پیغام راکوي، د دې بدې نتیجې را مخې ته کېدی شي. یو چارواکی وایي
ټریډ وذ راشیا اند د راشن ټوریزم از ویری امپورټنت. آی ډونټ نو اف
روس سره تجارت او د روس سیلګری صنعت ډیر مهم دی. ځنه یې پویا چې آیا حکومتي بندیزونو باندې غور شوی او کنه، خو روسی سیاستمداران غیر حکومتي بندیزونو لګولو کې ماهر دي. روس د یو شمیر ګامونو اعلان کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګار د شروع په ورځ ویلي دي چې پوز په ترکی پولیس سره نږدې د شام لتاکیا صوبې ته خپل جدید S-400 میزایلي نظام لیږي. په عین حال کې د نخښ شوي روسي جاز نه د پیراشوټ په ذریعه راکوز شوی یو پایلټ چې د شامی حکومت په لور ډلې فری سیرین آرمی غړو لخوا بچ کړی شوی وو، د شروع په ورځ په لتاکیا کې د روسي پوز یو مرکز ته رسیدلی دی. او د فرانس لپاره د روس سفیر الکساندر اورلوف ویلي دي چې دویم پایلټ د کوزیدو په وخت په ډزو وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د امریکا صدر براک اوباما د تیر نهې په ورځ د ټلیفون د لارې خبرې وکړې، او د شخړو راکمولو او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي په ضرورت خپلو کې متفق شو. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په شام کې امن لپاره د یو موقتی سیاسي عمل او د داعش ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره نړیوال ملاتړ په ضرورت زور ورکړو، او امریکا د ترکی فضائي حدود د حفاظت د حق ملاتړ وکړو. په سپینه ماڼۍ کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره خبرې کولو په وخت صدر براک اوباما وویل چې امریکایي چارواکي لا اوس هم د روسي جاز د راغورځولو د پیښې پلټنې کوي. د پیښې وروسته په برسلس کې د ناټو غړي ملکونو یو هنګامي اجلاس وشو. د دې وروسته د ناټو سیکرټر جنرال وویل چې د ناټو 28 کسیزه ډله د ترکی د سیمه ییز سالمیت ملاتړ کوي.
امریکای صدر براک اوباما او د ترکیه صدر د ترکیه لخوا د روسی جنگي الوتکې د غورځېدلو نه پس د رامنځته شوی کړکیچ ختمولو او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي په خبره سلا شوې دي. ترکیه د فضايي حدونو د خلاف ورزي پر سر د روس یو جنگي الوتکه په نخښه کړې شوې په کوم باندې چې روس سخت غبرګون هم ښکاره کړی دی. دا به د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف باندې څه اثرات ولري؟ په دې حق لمو روانې خبرې کړې وې د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه سره، او دغه خبرې یو واري بیا تاسو ته وړاندې کوو.
در دا هڅه خو فلحال چې کوم تاسو ویل فرانس صدر هغه پرون ملاو سو دلته په واشنگتن کې صدر اوباما سره، او دغه مخه دای ملاو سو وایو د جرمني د اټلی مشرانو سره د زیارت ورځ په دایزي روان ده. روس ته چې کوم ډېر یو مهم ده هغه ده. نو فلحال خو دا ټول کوششونه شروع دي او امریکا اوس نور دوی ته دا وایي چې یورپ شه کوم ملکونه دي هغوی د زیات کومک وکړي دوی سره په دې چې اوس پورې څومره داعش خلاف حملې دي فضايي حملې کړې چې اگر شي امریکا ټول نه مخ شه دا او په خپل فرانس او سپوره چې کوم د ډېر لږ حمله کړې وي هغه په عراق سه او په شام سه د داعش په خلاف داسې خاص عملیات نه وکړي نو فرانس لګیا دا په داسې فرانس ته اوسو نه زیات دا زاد ورسه دا په دا پر حمله باندې او خو فلال داسې خاص ډیولپمنټ سوا او دا غسه سپارتي ته چې کوم کوششونه دي هغه شروع دي او موږ وینو دا ګورو به دا چې هفتو سه چې آیا دا فرانس کوم کوششونه دي دا سر رنگ را لای ک کنه
سې شو او پیر صاحب دا راته وایي چې دغه پیښه په راتلونکي کې نور داسې پیښه سومره پورې د داعش پر ضد چې کومه جګړه ده هغه زیانمن کولی شي
تاسو کومه پیښه یادوي دا جاز والا چې کوم الوتکې
والا او د الوتکې را غورځېدل او چې کوم کړکیچ را مخته شوې دي نو د داعش پر ضد چې کوم نړیوال ائتلاف ته دا وی هڅه ته څومره دغه رقم نورې پیښې را مخته کیږي هغه څومره زیان رسول شي
هغه خامخا لکه دغه پیښه دغه غټه پیښه دا دغه اول ها مسلې وي په داسې پر شام شي چې امریکا غواړي هغه روس نه غواړي چې کوم روس غواړي هغه ترکی نه غواړي نو دا چې کوم ټنشن اوس کوم دا کیسې وي دا رامخښه شوې او د الوتکې نه بعد به اوس د الوتکې کوم واقع اوس دغه نه بعد دا کیسې نور هم سخت شي او پته ولګېږي چې څنګه وویل چې د زیارت پر فرانس صدر روان ده روس ته او موږ وګورو چې روس څه جواب ورکړي او روس دا خبره کوم ځای پورې اخلي او آیا دوی دا خبره د غرسي پر دی کدا څه دي سره د امر شو کی کړه د امر شو کړه د خپل مردا یا ساتو چې ترکی ناتو یو اهم ملک تا او ترکی په خلاف چې اکشن کوي یار مطلب دا چې ناتو به اکشن کوي او ناتو بیا امریکا دا ټول او چوک نه غواړي په دغه چې ناتو د پکښه انوال سي روس په خلاف او نو دا څه وخت دا څه کې شی به د کوم دا کوالیشن جوړې شي د خپل غټ نقصان ورسوي
او ملګری ملتونو د نړیوالو هڅو ته په کوم نظر ګوري
ملګری ملتونو خو هغه فلحال د چورې مخشه چې کوم روس او فرانس د سکیورټي کونسل سه ریزولوشن پاس کړی وو او امید دا د خلک وایي چې کیدای شي دا هغه باندې ټول راځي سي او کوشش وسی چې ټول یو انټرنیشنل یو فورس جوړ سي ټول ملکونه سره راغونډ سي او داعش خلاف ته یو فورس جوړ کی چې کوم اورې لار سي خالی په جازو نه جنگ نه بلکې فوجان وی مختلف ملکونو نه وی اورې لار سي او وی داعش مقابله کوي خو دلته بیا کې سپدغ باندې سراغه ده چې روس وايي چې د هر څه کې یې هغه څه بشر الاسد په پکښې وي خو فرانس او امریکا او نور ملکونه وايي چې هر څه شایبه کې یې هغه بشر الاسد بغیر وي نو ګورو به چې کله پورې دا سیاسي مسلې وي نو داعش خلاف چې کوم جنگ دا هغه به دومره زورور نه وي
ډېره مننه کوم تاسو نه پیر زبر شاسب
ډېره مننه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا غلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو چې د افغانستان ملي اردو یو هلیکاپټر تیروازه د تخنیکی ستونزو له امله د افغانستان په فاریاب ولایت کې بیړنۍ ناسته وکړه د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ویل دي چې د ملي اردو د یو هلیکاپټر لخوا بیړنۍ ناسته کې د هغه درې تنه پیلوټان وژل شوی او اتلس تنه نور چې سپارو هغه ژوندۍ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو لاسته ورغلی دي په دې باب نور تفصیل زموږ همکاري منظر شهید مجلبلی همکاري نیلا محمد څخه پوښتلای او ردو ته تاسو پام راګرځو
فریاب چکم ولایت ته هغه ترکمنستان سره بورډر لري، نو چکم زی کې دا هلیکاپټر خطر شوی دی پښتونکوټ علاقه ورته ویل کیږي. پښتونکوټ علاقه چکم دا هغه بیخی د فریاب ولایت په مینس کې ده، او زیاتره حالت کې خلک چکم دی ازبک دی، او بیا ورپسې تاجک دی، او بیا 15% ورکه پښتانه دی. هلته ټول ټال فریاب کې هم د قشانت کې دی چې زیاتره ورکه بکتی، او بیا تاجک، او بیا ورکه پکه مشمیره باندې پښتانه دي. نو خو ویل کیږي چې الته کې د تیر اکتوبر نه په میمانا چکم سرخار دی په فریاب کې او پښتونکوټ ورسره نږدې دی، الته کې افغان عوامی فورسز شته دی، خو زیاتره الته کې بیا په نور ولایت کې طالبان زیات دي الته.
څنګه چې ویل کېږي دا هلیکاپټر خو د یوې شخصي کمپنۍ یا شرکت دی، خو په افغانستان کې د تونلارو او طالبانو پر ضد هلیکاپټرې په جګړه کې برخه اخلي. او اوریدونکو ته که تاسو دغه تفصیل ورکړئ چې کوم ډول هلیکاپټر په هلیکاپټرې په جګړه کې بوختي او استعمالیږي.
نو هلیکاپټر چې کوم دا او چې تاسو څنګه مخکې ووی چې دا یو نامعلومه شخصي بارنه هلیکاپټر او چې د ټکنیکی ستونزې له مسلې له وجې نه ایمرجنسي لاندینګ یې کړو، دا کرش شوی نه. خو په هر حال هلیکاپټر چې کومې پیښې دي، انسیډنټس دي، دا ډېر زیات په شمیرو باندې کیږي په افغانستان کې. په دې کال کې دا درې مشمیره ده د هلیکاپټر په انسیډنټس کې، خو تیر کال سلور شوی او هغه نه مخکې په کال 2013 کې لست سے ایکسیڈنٹ شوی دی، او اغه نمخ کے پکل 2012 کے سور لستا سے ایکسیڈنٹ شوی دی، او اغه نوراندے پکل 2011 کے اتل لستا سے ایکسیڈنٹ شوی دی. او پڑی رشمی ربانے کی گی دا زکچ پرائیویٹ ہیلیکاپٹر او دا یو M117 ہیلیکاپٹر او خو زیادہ ربانے دا M16 ہیلیکاپٹرز وی M116 ہیلیکاپٹرز وی. نو دا خو ورکی کی گی حال تکے خو دا پیخ چکم دا دا یو شخصی ہیلیکاپٹر او چوال تکي ایمرجنسي لاندینګ کړو. نو د دې چې کومه کیسه ده دا لګا د نورو د هلیکاپټر انسیډنټس نه مختلفه ده.
ها ډیر زیاته مننه تاسو
ډیر زیاته مننه.
او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د یونیفورم بدلولو چې کومه فیصله وه د هغې نه پشا شوې ده، او پیرنټس او ټیچرز کونسل یعنی د مور او پلار او بیا د استادانو چې کوم کونسل دی هغې ته داسې هدایت هم ورکړي دي چې خپل خپل سکولونو کې دی د دې په حقله فیصله وکړي. نور تفصیل لري حمیدالله.
لوان دے پختونخوا حکومت اعلان کرے وو چې په سرکاري سکولن کې به هم ماشومان د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای پینټ شټه چوي. د صوبې د ثانوي تعلیم وزیر عتیب خان وایي
خو صرف او صرف چې دا تور ملیشیا د کپڑا وا یا دا تور ټوپې وا دا غینه زیات تر ماشومان چې زمونږ په ملک کې زیات تر اتم یاشتې ګرمي هغه ماشومان ته به تکلیف و نو هغه دا وی چې د یونیفارم چینج شي زیات تر ماشومان مطلب خپل یا چې کوم پیرنټس دی هغه به دغه کو پلارانو یا نور چې کوم خلک راغوښتو اغه یو چیرګه دا چین شي چې کې په پرایویټ سکولز کې زیات تر سکول کې پینټ شرټ ماشومان نه چي او دا کمیس پر توپچی دا سر لیټ شوی چیر دا سرکاري سکول ماشومان یا اغه ماشومان چې کم مور پلار سره پیسې نشته هغه خپل پرایویټ سکول ته نشي لګلې د دې په جمان دی چې کې پینټ شرټ کو نو مونږ بیا لا څه فیصله نه ده شوی خو مونږ په دې ما سوچ کوو چې آیا فرض کا دا پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز په تھرو باندې سکول ته مونږ دا اختیار ورکو. مثال په تور باندې کا پټ آباد کې کم خلق دا فیل کوي چې هغه وچر که زمګه ماشومان پینټ شرټ چي نو خیر دي څه خبر نه دا نغي دي پینټ شرټ چي او کم دا سه ایریا دي چې هغه بیک ورډ ایریا دي یا په هغه د روایتي ته تور باندې التا خلق کمیس پر توګه زیات تر چي نو کوي کمیس پر توګه چول غوړي هغه کمیس پر توګه چي کمپلشن به بچا باندې نه کمپلسری بچا باندې نه.
د پښتونخوا د ائتلافي حکومت برخې جماعت اسلامي د سرکاري سکولونو د ماشومانو د یونیفارم بدلولو پر ضد د احتجاج کولو دړکه ور کړې و. خو د غون سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي
سکولونو یونیفارم سره موږ اختلاف نه لرلې، موږ صرف دا ویلې دي چې یاره پټوله صوبه کې بدلون د یونیفارم په تور متعارف کول چې دي د لوکل کلچر او د لوکل ثقافت سره متصادم دي. دا موږ د کفر او د اسلام خبره نه ګڼو، البته موږ ضرور دا ګڼو چې یاره کلیوال علاقو کې کلو کې خلک پتون نه غوندي نو خلق تو معاشی طور مسئلہ خود حکومت پالیسی پر ټول صوبہ کے دا بتلون متعارف کول نه دی
پیرنٹ ٹیچر کونسل تا دا ماشومان دا یونیفارم اختیار ور کول ورستو دا پیخور پزنی سرکاری سکولونو کے ماشومان اس دا ملیشی دا کمیس پرتوک پر زی نیل رنگ پینٹ شرٹونا او پزنی سکولونو کے سپین کمیس پرتوک اچھول پیل کری دی حمید اللہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کوي
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کذر منور دونکو ما شمنې خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا اوس هم یو پزړه پوری رپورت ولور تاسو په امرا ګرځو هغه کسان چې د شپې له محل له خو بڅخه خراري زی یا بیا خنیږي د هغه د دې خراري د ختمول لپاره ساينس پوهانو یو نوې آله جوړ کړی دا چې کومک کوي دغه خلکو د خراري یا خنیندل چي دی دا بانسي د وایس اف امریکا یو رپورت درته د فوزی انجم په ژغړوند کو
په خوب کې چې څوک خرړیږي نو دا نه چې یوازې د کور خلک تر تنګ وي او هر وخت ورته پیغورونه ورکوي رښتیا خبره خدا ده چې په خوب کې خرړېدل په خپل د هغه بنده لپاره هم نقصان وي چې څوک خرړیږي په دې چې دې سره ورته د سلیپ اپنیا ورته وای د هغه تکلیف هم کې دی شي چې هغه کې د بنده سا بندې دی شي او ځنې نور د صحت مسلې هم ورته را پیدا کې دی شي نو د سان فرانسیسکو یو کمپنۍ د دې مسلې حل کولو پارا یو ډیر د های ټیک قسمه حل راستل دی چې سمارټ نورا نومیږي دا یو داسې مانیټر دی چې خپل کټ سره نږدې به بنده لګوي او په دې کې داسې سنسرز لګیدل دي چې کوم د خرړېدو په आवाज را بیدار شي او به د ستار د واسطه نه د خرړېدونکو بنده د بالښت لاندې موجود میټ والا پمپ ور سره کار شروع کړي چې لدی وجه د خرړېدونکو بنده د سر پوزیشن بدل شي او لدی برکتې خرړېدل بند شي بهرو شریری چې د smart nora pa jodawalo ke malgartiya kadi da why
nora is actually listening for
nora asal ke da kharade do pata haga waqt lagawala shi chilai awaz dumra uchat nabi che war sara nizdi ud da bal banda tarwa go pore urasi nora de da dena che da kharade do pa awaz bal nizdi prot banda da kho barawikh shi nora pa aram sara khpal kar shuru kadi aw da kharada awaz uchate do na wrande khatam shi numa wada ziyatawi che da tajrube pato ga ٹیسٹ قبول د پاره چې کوم کسانو ته نورا ورکړې شوې ده نو د هغه د دومره خوښ شوې ده چې هډو واپس کولې نه غواړي د امریکای مشهور میو کلینیک لاړه دا وینا هم مخ ته راغلی ده چې د بالغ عمر انسانانو کې نیم په نیمه داسې دي چې خوب کې خرړه کوي خو د دې مسلې یو اسان حل دا هم ده چې بنده د غټوالي نه ځان بچ کړي په اڑخ دی ود کېږي او ود کېدلو نه وړاندې دي سد نشي وال شي نه استعمالوي
و اسمان تلاس دا عقل نرسیجی دا خو عشق دی چی پا عرش کرسی کدمش دی حسن خو بس حسن چی هم خدای او هم جانان دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا ویدن کو ٹیوا ریڈیو تھے اور بیا پا خیر راغ لئی زمگا خبرونا لا ہم دوام لری یو واری بیا ستا سو پام راگر زو مهمو خبرونو سر ٹکتا
د روسیې خارجه وزیر وای د ترکیه لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وای روسیه به ترکیه سره جګړه نه کوي خو د ترکیه وزیر اعظم د روس جهاز ویشتل سم عمل بللی
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda...
افغان چارواکی وایي د شپاړسو پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي. رپورټونه وایي دغه ټول طالبانو د هلیکاپټر په بیړني توګه کیناستلو وروسته په فریاب کې یرغمل کړي دي.
او نن د ملګری ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو کمپین شروع شوی دی.
او سمور باندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک دفاع په خاطر د روس جنگي جهاز را غورځولې دي او د دې مقصد د روس سره تاوتریخوالی زیاتول نه دي. صدر طیب اردوغان نن په استانبول کې یو د سوره کې ویلي دي چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره غورځېدلی خو د وشتو څخه وړاندې دغه جهاز د ترکیه په فضايي حدودو کې پرواز کاوه. خو روس په خپله خبره ټینګ دی او وایي چې د دې جنگي جهاز د شام د فضايي حدودو څخه بهر نو وتلای.
افغان امنیتي قواوی وای په شمالي افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه اتلسو يرغمالیانو د خوشي کولو عملیاتې پیل کړې دي چې طالبانو په ولکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر وسط طالب جنگیالو په هلیکاپټر کې سوار درې کسان هغه وخت وژلي چې د فریاب ولایت په پښتونکوټ ټولسوالۍ کې تر ورځې غورځېدلې وه. دغه سیمې په ځینو برخو باندې د تونلارو قبضه ده. چارواکي وایي چې یو شخصي کمپنۍ سره MI-17 ډول هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له کبله په بیړني توګه ښکته کړی شوی وه. طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان مجل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلاف په دغه پیښه او يرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي.
د امریکا صدر براک اوباما نن به د خپلې کامی سلامتیا له ډلې سره یو غونډه کوي. دا به د پیرز د ترګر حملو څخه وروسته او په امریکا کې د کامی رخصتۍ په موقع د صدر اوباما له خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي. د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې دروازې د رخصتۍ په موقع امریکا کې د ترګرۍ هیڅ خطر نشته.
او د خزو پر ضد نړیوال روز په مناسبت سره د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو قرارداد منظور کړی شوی دی چې پکې غږ شوی د خزو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې د کوچلي ګامونه واغستل شي. په دې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی دی چې هدف یې په نړیواله کچه خزو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداری او شعور زیاتول دي.
پاکستانی چارواکی وایي یو عالي رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. پاکستانی حکومت وایي دغه لس کسیزه پلاوی کې به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وي. نن په دې باب د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره ملاقات هم کړی دی. دغه پلاوی به په کابل کې د پاکستان او د افغانستان په دوه اړخیزه چارو باندې خبرې کوي.
صدر ممنون حسین په بدني توګه د دوو میاشتو لپاره د مازور قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا د عمل درآمد او درولو امر کړي او د هغه د جسمانی حالت په اړه د پلټونو وینا کړي ده. پاکستان کې سخ کال 299 کسان تیزندې کړی شوې دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې د ریل ګاډو مامورینو او چلوونکو د کاربندیز نن څلرم ورځ وو او چارواکي وایي د کاربندیز له امله لکوټ څخه د پاکستان نور برخو ته ریل ګاډي ډېر په ځنډ سره رواني شوي او مسافران له مشکل سره مخ وو. هم د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو د غزمی په یو موټر باندې د نامعلومو وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس عسکر ټپي شوي دي.
د تونس صدر بی جی سید د SFC د شورو پروس په بیړنی توګه د امنیتی شورا غونډه را بللې. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوی. دغه 14 په یو بس کې را مخته شوی چې پکې د تونس په مرکز کې د هیواد غوره صدارتي محافظان روانو. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی. قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زمګا یو ساته خبری خبرونه ته غوګی. د دې خبری خبرونه ورسته به تاسو د ادب سره تړلی پروګرام چې سردار علي ټکر تاسو په دغه ورځ باندې بل ډیو پروګرام کې وړاندې کوي تاسو به د توګه کې نو موږ سره ملګری اوسه یو سو مدواتی کتن لرو په پروګرام کې. نو ګورو چې وتلی رسپانونه تاسو لپاره مواد راغون کړی دی زمګه همکار مختار خلیل.
په پیرس کې د دولت اسلامیا د ترهګرو په خونړو حملو په دنیا کې بحث لا روان دی چې په دې مابین کې ترکی شام سره په خپل سرحدي سیمه کې د روس یو جنگي هوایي جاز وویشتو. وایي چې د روس دغه هوایي جاز په دولت اسلامیا د بمباره د پاره روانو. د ترکی له خوا د روس د هوایي جاز پر اغورزولو د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي دي چې ترکی دا کار د خپل ملک د فضايي حد برید د دفاع په خاطر کړی دی او دای هم ویلي دي چې ترکی په دې معاملې روس سره تعلقات خرابول نه غواړي. خو بل خوا د روس صدر ولادیمیر پیوټن په دې واقعیا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د لاسه د روس د هوایي جاز راغورزولو معاملې سره دومره سنگینه مسله نه ده لکه څومره چې په ترکی کې د اسلام خوریدو خبره د فکر وړ ده. د ولادیمیر پیوټن په دې بیان نن د امریکای مشهور هفتیز نیوز ویک یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن د خپل ملک د جنگي هوایي جاز د ترکی د لاسه د راغورځېدو په پیخه د خپل الفاظو جنگ اغه وخت نور ډیر زیات کو کله چې د ترکی په قیادت خپل ملک کې د ډیرو کلونو راسې د اسلام پسند قوتونو د ډاډګیرونو کولو تور پورې کو او د یو سنگینه مسله وبلله. د نهه په ورځ د ترکی او د شام په سرحد د راپیخې شوې واقعي د لاسه د ترکی او روس تعلقات ورستر ورده په خرابېدو دی. ولادیمیر پیوټن د خپل یو هواباز او د امدادي فوجي کارکون د وجلې کېدو هم تصدیق کړی دی. هر کله چې د شام فوزونو درا غرزولې شوی هوایي جاز دویم هواباز بچ کړی دی. د روس د تاس خبر رسانی ایجنسی مطابق د روس صدر ولادیمیر پیوټن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ هم د اسلام مرسته کوو او د اسلام مرسته به جاري ساتو خو مسله د اسلام دننه د تندروا او د بې مهاره خلکو د مرستې ملګرتیا او د ډاډګیرنې له سببه را پیدا شوې ده. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې د ترکی د خارجه چارو وزارت نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس او د ترکی د خارجه چارو وزیران به راتلونکو ورځو کې خپلو کې غونډيږي. د روس د خارجه چارو وزیر د روس د جنگي هوایي جاز دراغورزولو په واقعیا خپل تفسیر کې د ترکی په قیادت د بدو ردو ویلو په موقع ویلي دي چې د ترکی د خلکو په لوري د روس پر رویه او سلوک کې څه بدلون نه دی راغلی. د روس نور سترو سفارتکاران هم د ترکی په مشرانو د ملامتي بیانونه جاری ساتلي دي او ویلی دی چې ترهګرو په یورپ کې د خپلو حملو د جاري ساتلو لپاره د ترکی خوره استعمالی. روسی سفارتکارانو خپل خلک د ترکی د سفر نه منې کړی دی. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې د روسی مشرانو د تو تریخوالی نه د ډکو بیانونو باوجود د ترکی صدر ښاغلی طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ماسکو سره د تو تریخوالی د راکمولو بیانونه ورکړي دي. د ترکی صدر طیب اردوغان د روس له طرفه د اقتصادي زورنې د بیانونو باوجود روس سره د تعلقاتو نه خرابولو سرګندونه کړې ده. ښاغلی اردوغان استنبول کې یو دستور کې ویلي دي چې موږ د روس د جنگي هوایي جاز پر اغورزولو صرف د خپل ملک دفاع کړې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په دې موضوع نور زیات نرم بیان کې ویلي دي چې ترکی به چری هم په داسې معمولی واقعو خپل دوست او گاونډي ملک روس سره تعلقات خرابېدو ته پرې نه ږدي. خو ښاغلی اردوغان او احمد داوود اوغلو دواړو روس ته بیا یو ځل دا هم ویلي دي چې د شام په قطبي سیمه کې حملې بند کړي ځکه چې دغلته د ترکی د ملګري ترکمان ملیشي جنگیالي پراته دي او دولت اسلامي والا نشته.
د وایس اف امریکا د ویډیو دا ګلو کډر منور دونکو خبري خبرونه ته دوام ورکو او زه هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د چهارشنبې په ورځ یو قرارداد کې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې هیواد کې د شذو په ضد تشدد او له هغوی سره د توپیری چلند د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا قرارداد په لوی اکثریت سره اسمبلی کې منظور شوی. نور تفصیل هم په دې قرارداد کې څه دي زموږ همکار منظر شهید د ډیوري جوړ خبريال الیاس خان څخه پوښتلې او ردو ته تاسو پام راګرځو.
نن چې کومه د زنانو پر ضد د تشدد د خاتمه نړیواله ورځ منځل کیږي، نو په دغه حواله سره نن د پاکستان قومي اسمبلی کې هم د زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال چې کوم پیښي دي د دې او درولو لپاره دغه قرارداد وړاندې کړی شو، کوم چې په اکثریت سره منظور کړی شو. او په دې قرارداد کې دا سفارش شوی چې زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال او درولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دا قرارداد وفاقی وزیر زاید حامد وړاندې کړو. په دې موقع د مخالف ګوندونو چې کوم غړي وو هغوی د دې مخالفت وکړ او وی ویل چې په نړیواله کچه باندې د پاکستان ډېره زیاته بدنامي کیږي، ولې چې دلته د زنانو ته هغه حقوق نه دي حاصل او ورځ ورځ د زنانو باندې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالی لیدل کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ورځ په مناسبت سره دې یو تفصیلي قرارداد حکومت وړاندې کړي چې هغه کوم ګامونه دي اخیستي دي چې د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد پیښو کې زیاتوالی دی د دې او درولو لپاره کوم ګامونه یا ټول ګامونه به حکومت اخلي او دا به دوی څنګه ودروي. نو په دغه وجه باندې د دوی دا دریځ وو چې حکومت دې په یو کلاو مټ سره او نور تفصیلات سره ایوان ته هغه ټول چې کوم پیښې شوي دي هغه وړاندې کړي او د دې پر ضد چې کوم ګامونه به دوی اخلي هغه نه دي ایوان خبر کړي. جی منظر،
نو داسې قراردادونه چې پاکستان کې پارلمان منظوروي په دغه باندې عمل څومره کیږي او حکومت ورته څومره جدي پاملرنه کوي؟
جی منظر، داسې قسمه قراردادونه یا پریکړې خو د پاکستان پارلیمان نه یا دغه زمو چې کوم صوبایي اسمبلیانې دي هغوی هم پاس کوي. د دې نه علاوه چې کوم د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد بیلابیل پیښې دي دې لپاره په پاکستان کې قوانین هم شته دي. خو که موږ وګورو نو په قوانینو کې او ځمکني چې کوم حقیقت یا حالات دي نو په هغې کې ډېر غټ فرق دی، ولې چې په پاکستان کې د بده مرغه قانونونه خوشتا خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي. بل دلته کې د انصاف یو کمزور نظام دی او بل د زنانو لپاره په سیاسي او عوامي سطح باندې هغه فشار په حکومت باندې نه اچول کیږي کوم چې په کار وي چې د دوی د حق لپاره اواز اوچت کړی شي. په دې اړه که موږ وګورو نو چې کوم هر کال د غیرت په نوم چې صرف په پاکستان کې د یو اندازې تر مخه د زرو نه زیاتې زنانه چې کوم دي دا وژل کیږي، او تیر کال د عورت فاونډیشن لخوا راجمع کړې شوې شمېرې تر مخه په پاکستان کې د ټولو نه زیاتې د یعنی پنجاب صوبه کې کم چې د آبادۍ په لحاظ سره ټولو نه لویه صوبه ده هلته د زنانو پر ضد د تشدد په پیښو کې دغه عورت فاونډیشن دا وایي چې په دې کې د تیر کالونو په نسبت 28% زیاتوالی راغلی دی او دلته کې 2500 د تشدد بیلابیل پیښې مخې ته راغلي دي چې په هغې کې اغوا، زنا، وژنه، خودکشي، دغه رنګ چایل د ماشومانو واده، سورا او دغه رنګ نور یو شمېر پیښې شاملې دي. خو د دې هر څه باوجود د دې مخنیوي کې حکومت یا چې کومې ادارې دي هغه پاتې راغلي دي. جی
ډیر زیاته مننه الیاس خان چې تاسو دغه تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
امریکا د وریډیو د خدمتونو اوریدونکو څنګه چروانې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان صدر ممنون حسین د دوه میاشتو لپاره په بدني توګه مزوره قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا عمل درآمد او درولو امر ورکړی دی او دغه د جسمانی حالت په حق لې د پلټونو وینا هم کړې ده. په پاکستان کې سخت کال 299 کسان چې دي هغه تیزندې کړې شوې دي. په دې حق باندې یو تفصیل ریپورت لري رابیا پیر.
د صدارتي ماړي لاړه جاري سوي یو بیان تر مخه عبدالباسط نومي دغه کس چې د پنجاب فیصل آباد ښار په جیل کې د پھانسی په انتظار ورځي سبا کوي د دوی د پھانسی دغه سزا د صدر ممنون حسین لاړه د دوی د مازوري لوچ زنډول سوي ده او دغه کس د جسماني حالت په اړه د انکوایري حکم هم ورکړ سوي دي. په بیان کې ویل سوي دي چې د بشري حقوقو په هر حال کې خیال ساتل کیږي. درسل ویشت کلن عبدالباسط ته په کال 2009 کې پر کورنۍ ناچاکۍ د یو کس ته وژلو ورسته د پھانسی سزا ورکړې سوي وه. دوی ورسته په کال 2010 کې په جیل کې د فالج د ناروغ ناروغي لوجي د پښو څخه مزور سوي وو او استاد سلرم ځل دی چې د دوی د پانسي دغه سزا سندول کیږي. د پاکستان د قانون تر مخه ذهني مزور خلکو ته کسام د پانسي سزا نسی ورکول کیدی، خو قانون د جسماني مزور تنانو د پانسي په اړه سنوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ملګری مشر کامران عارف چې یو قانون پو هم دی د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې وایي،
قانون باسي چیزوں پہ خاموش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں.
قانون کا سہم پر ڈیر سے خاموش ہوئی خود دے مطلب دانا دے چھ دس تشری گنجائش نستم. ہم دا سبب دے چھ دس در دمافی قانون دیر لوئی قانون دے چھ لوجی پر ڈیر سے چھ قانون خاموش ہوئی دوی خپل وقت انصاف لپارا استعمال والی سیم او پا اسانی معاملہ کی دا پاکستان صدر دا یوشا گام دے چھ خپل واقعہ دا بشری حقونو دا حفاظت لپارا استعمال کری دیم. سرگاند دیوی چھ پاکستان تیر کال دا دسمبر پشپاڑسم نیٹا دا پیشور آرمی پبلک سکول د بریت پس چې پکې یو سلسلور سلویشت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو د پانسي د سزا څخه بندیز لري کړی وو. ویل سوي وو چې تراګرو ته به پانسي ورکول کیږي، خو بشري حقوقو پر حرکت د دغه پریکړې مخالفت کړی وو. او اوس هم د امنیسټي انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه پاکستان د 299 تنانو ته پانسي سزا ورکول سره د پانسي سزا ورکوونکو تر ټولو بدترین هیواد جوړ سوی دی. ولې چې پانسي ورکول کیدونکو دغه اکثره خلک د تراګرۍ پر ځای په نورو جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریک مشر کامران عارف هم ډیو ریډیو ته وایي،
پاکستان میں پھانسیاں باقی ملکوں سے بہت زیادہ ریٹ پہ چل رہی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
په پاکستان کې ډیر زیاتې پانسي ورکول کیږي چې څه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ډیر ځایونه داسې سته چې څرګندوي چې د جرمونو شرح د پانسي د ورکولو سره نه ده کمه سوې، او څه داسې هیوادونه هم سته چې د پانسي سزا د نشتوالي باوجود د جرمونو شرح ډیره کمه ده. او دا هم نه ثابتېږي چې د پانسي سزا د عمر کې څخه زیات اثر لري، خو د پانسي په سزا کې د ناانصافي امکان ډیر زیات کېدای سي. همدغه سبب دی چې بشري حقوقو په پاکستان کې د پانسي پر سزا یو ځل بیا د بندیز خوشتنی کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی یاست. او سمزو یو عربیا د اسلام آباد لوري ته چیرې چې پاکستانی چارواکي وایي یو عالی رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنځشنبه پر ورځ افغانستان ته ځي چې هلته افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبري وکړي. په دې پلاوی کې څوک څوک دي دغه ټوله حل به اخلو زموږ له خبريال پیر ولای شاه څخه چې دا وخت دی له اسلام آباد څخه له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دي. ستړي مسي او په خیراله پیر ولای شاه صاحب. ډیر مننه کاکل صاحب. ډیر مننه. ټول لمغه هم د دی پلاوی تفصیل راکې چې په دې لس کسي ز پلاوی کې به څوک څوک شامل وي.
جی کاکر صاحب، دا پلاوی چې سوال روان دی د کام پرسته ګوندونو، پښتون کام پرسته ګوندونو چې کم مشران دي، محمود خان چغزی دی، دا غدا پارٹی سینیټر عثمان کاکر پکې شامل دی، دا عوام نشتل ګوند مشر سمیر ولی خان او افراسیاب خټک صاحب پدې کې شامل دي، او د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو او دا غزوی سکندر شیرپو او بدی پلاوی کې دی. او دا شان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر چې دی هغه د پلاوی برخه ده. کاکر صاحب، دا پلاوی د افغان دولت په بلنه باندې روان دی، او الته کې بدوی په کابل کې د افغان لس مشر او د افغان سیاست مدارانو او نور افغان چارواکو سره چې دی لیدا کاته کوي. کاکر صاحب،
او د دې پلاوی هلته په افغانستان کې چې د افغانستان له ولسمشر سره به حمله د کاته کوي، نور اعلی رتبه چارواکو سره به حمله د کاته کوي، ایجنډا یې څه ده؟
جی بالکل کاکر صاحب، دغه پښتنه مونږ په دې پلاوی کې چې کوم سینیټر عثمان کاکر صاحب روان دي، نو دغه مونږ دا پښتل چې دا څه ویل کیږي چې یا کوم د افغانستان چې کوم تحفظات دي، نو کو هغه ستاسو د پلاوی په مخکم هغه روان دي کول چې د پاکستان نه دغه کوم شکایتونه دي، نو ستاسو عکس العمل به څه وي؟ نو دغه جواب هغه مونږ له صدا سره کاکر صاحب
هغه له خاص خو قرار قرار بنیادی خبر خو له دې خوانه خرابه ده چې مداخلت کیږي. سوال خو باغې جدې سیاره ولې په افغانستان کې مداخلت کیږي؟ له افغانستان سره سکیم وعده کیږي، پر هغه باندې عمل درآمد نه کیږي د استانبول لخوا، او هغه څه د دې پابندۍ نه دي. د خپل شرایط د آزاد جمهوریت افغانستان او اسلامآباد ترمنځ کوم شیان تسوي دي یا باسي دي؟ نو له دې خوا خو موږ د دې د فارم نه روان شلته ویل سیاره تاسو به امن څه به کوي یا تاسو به کمی زمواریانې کوي. نو دا امن خبره خو ټوله دلی اسلام آباد کې بند ده.
پیرویلا شاه صاحب، د عثمان کاکړ صاحب خبرې خو موږ واورېدلې. آیا د دې پلاوي د ایجنډا او هلته په افغانستان کې د چې کوم د دې به مصرفیتونه د نورو مشرانو سره مهم خبرې کړي؟
بالکل کاکر صاحب، زمونږ افراز صاحب خټک صاحب سره خبرې شوې دي. افراز صاحب خټک صاحب مونږ ته وویل چې دا دوره د هغه دورو تسلسل دی، کم چې وخت په وخت افغان پارلماني غړي او پاکستانی سیاستمداران افغانستان ته ځي او هغه پاکستان ته راځي. او د دې نړیوال چې کله افغان ولسمشر د پاکستان سفر کړو، نو خټک صاحب وویل چې په هغه موکم هغه دلته کې د ډېر پاکستانی سیاستمدارانو سره ملاقات کړو. دا د هغه دورې تسلسل دی. نن افسانیار ولی خان د عوامي نشتلګون مشر د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړو. کله چې موږ افراسیاب خټک صاحب نو پوښتل چې آیا په دغه ملاقات کې سبا له چې د دوی کوم پلاوی روان دی، نو افسانیار ولی خان دغه تک چې دی نو د دې حوالے سره د وزیر اعظم سره څه خبرې شوې دي، دغه جواب څه داسې و؟
نو دا خو ډېر مشکل سوال دی. پاکستان کې هر حکومت لپاره او دې حکومت لپاره هم دغه مسله ده چې یو خاص حد نه سوا د شیخ کاری چې کله پسند وادي کړي بیا په هغه باندې عمل کې نه ذکر شوی. دا مسله د نواز شریف حکومت ته پیښه ده، خو بهرحال دی منتخب حکومت دی، وزیر اعظم دی. نو خبره یعنی خبر نه خو نه هغه ځان فاصله شي او نه نور خلق بو دینه مری کوي شي چې ایته خبره وشي. دا خبره خو وزیر اعظم سره مخامخه کی
پرویلا شاه صاحب په خبره څېړونکي دغه لوړ رتبه سیاسي پلاوی چې افغانستان ته روان دی دغه وتاک ته څنګه ګوري؟ او آیا صدا سي امکانات څرګندېږي د دوړو هوادونو ترمنځ چې کوم ورستې کړکېچ رامنځته شوی دی، په دې کې به د سي پرمختګ اوسي، مثبت پرمختګ به اوسي او اړیکې به یو ریبیا د سي عادي بڼه ته راوړي؟
کاکر صاحب، تیر ورځ د افغانستان د تجارت چې کوم وزیر دی داغه په مشرۍ کې یو د وزیر شکسیز پلاوی د اسلام آباد سفر کړو، او دا داغي روستو کله دا چې کوم افغان عمل پروسه ده او غزن ډوله شوی ده، نو اوس دا پلاوی د افغانستان ته روان دی. نو دلته کې سړونکي دا وایي چې وخت په وخت دا پلاوی زی د افغانستان ناراضي د پاکستان نزي دې ته خو دې په خنه نظر ګوري چې دیو بل سره لیدا کاته کیږي، خبرې اوچتېږي، خو تر کوم حد پورې چې د پاکستان او د افغانستان د ټیمې تعلقات د تناو ښکار دی، خاص کار د امن پروسې په سر باندې کم بد اعتمادي ده. نو دلته کې مبصرین دا وایي چې په هغه کې ډېر زر سو د بریک ثرو یا د سزا سره لوی بدلون راتلو امکان په نظر نه راځي. کاکر صاحب
ډېر مننه. پرویلا شاه صاحب د ځان خیال ساتئ.
مهرباني.
په پاکستان کرکټ زپل بلوچستان ایالت کې د ریل گاډو مامورینو او ډرایورانو د کاربندیز نن څلورم ورځ دا او چارواکي وایي چې د کاربندیز لامل د کوټې څخه د پاکستان نورو برخو ته ریل گاډي ډیر په ځن سره روان شوې دي، چې مسافران د دې لامل ډیر سخت مشکلات سره هم مخ شوي. هم د بلوچستان په کوټه خار کې بیا د پولیسو د غزمې په موټر باندې نامعلومه وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس عسکر ټپي کړي دي. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټ شار د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې پر مهال باندې والا چې د کچبیک په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د سړک لغاړي د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوه، چې له سوه به درې د پولیسو عسکر کاری ټپیان سو. دوی په سملاسي ډول د کوټ شار دولتي روغتون ته راوړل. د پولیسو علي رتبه مشر وایي چې د دوی ګاډۍ بشپړه تباه سوې ده، له چاودنې څخه و شاوخوا ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی، شیشې ماتې سوې دي. په سملاسي ډول د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې تر اوس مهاله پورې دوی په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. و بل لور ته بیا نن په څلورم ورځ باندې هم د پاکستان د اورګاډي د ډرایورانو د کاربندیز له سوابه کوټ شار ته د اورګاډو تګ او راتګ اغیزمن شوی وو. حمله دغه کبله جعفر او اکبر بوکټي اکسپریس ډیر ځنډې دلیولې، او بولان مل چې کراچي ته بتلله د دې تګ منسوخ شو. د اورګاډي ډرایوران وایي چې دلته په بلوچستان کې څوارلس انجن دي، په دوی کې دولس خراب دي، یوازې د دوو ګیرونه کار کوي.
ہمارا بریک سسٹم پر جو ہے صرف اول و آخر ہم صرف بریک سسٹم چاہتے ہیں کہ ہمارا بریک سسٹم صحیح ہو تاکہ ہماری ٹرین آپریشن جو ہے وہ سموتھ چلے.
موږ پر بریک نظام باندې تشویش لرو. زموږ لومړی او اخیرنی غوښتنه دا ده چې بریک نظام دې صحیح کړل سي، چې د اورګاډي د تګ او راتګ عمل په ښه توګه باندې ترسره کړي. د اورګاډو د ډرایورانو د کار بندیز له سببه یو شمیر مسافران هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کہ افسران ہیں جو مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ آ کے ٹینشن لیں یا عوام کی کہ یہ کیسے خوار ہو رہی ہے، وہ بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب ہم پریشان کھڑے ہیں یہاں پہ.
ددی افسران مفت تنخواہ خوری دوی دی وہ لسی خلگو تو گوری سیاغت سنگ خوار دی، دوی بیغم ناس دی، دوی ہیچ ڈول تشویش نلری. کشنی کشنی ماشومان لمر سارا دی مر ایران ولاڈیوں سے اوس سوکو. په بلوچستان کې د اورګاډو دغه کار بندیز هغه محل پیل سو کله چې 15 ورځې وړاندې د سریا په سیمه کې اورګاډه لخپلې لیکي واوښتله، تلاپاتې نه واړولې. او دغه ډول د روان میاشتې پر 12مه باندې د بولان د ابیګم په سیمه کې د پنجاب راولپنډي ښار ته روانه اورګاډه د زیات رفتار له سبب زخه له نو ډبو سره واوښتله، چې له سبب یې 14 کسان وژل شوي وو، 100 کسان بیا ټپیان وو. په دوی کې ډرایور او کلینر هم شامل وو. په پاکستان کې د اورګاډو نظام تر 100 کاله زیات پخوانی دی. حمله دغه کبله د اورګاډي سفر له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوٹا.
او سوړاندې کوي وي دریا چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نومبر په 14 تاریخ په ویانا کې د شام د شخړې په باب له شوي بین الاقوامي غونډه کې ناستو ټولو غړو ملکونو په یو اتفاق د دې خبرې فوري اهمیت تسلیم کو چې د شام د خلکو د کرامو ختمول ډیر ضروري دي، ځکه چې د شام د جنگ د لاسه سیمه غیر محکم شوې ده او د داعش غوندې ترهګر ګوندونو سر راپورته کړی دی. د دې بوګنون کې خانه جنگي د سفارتي اواری د پاره ټول فریق په ګرد شام کې د ډزبندۍ په کولو، او د کال 2012 په جون کې جنیوا کې د شام په لانجه د شوې غونډې د شریک اعلان نامې په رڼا کې د سیاسي عمل شروع کولو په غرض د کوټلو اقداماتو په کولو سلا شول. په ویانا کې د شو فیصلو په بابله د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د شام په مسله د خبرو کولو د پاره پړومبیزل ټول فریق خپلو کې خبرو اترو ته کیناستل، چې روس او ایران هم پکې شامل وو، او د ټولو فریقو په اعلان نامه د سختو په کومه کې چې په صفا ټکو کې لیکلې شوې دي چې مونږ ټول یو متحد او سیکولر شام غواړو، مونږ ټول یو داسې شام غواړو چرته چې ټولې کمشمیره فرقې په مکمل حفاظت کیوی او د مختلفو مذهبونو او ثقافتونو پکې خاطر ساتلې کیږي. خود خارجه چارو وزیر جان کیری او صدر بارک اوباما دواړو دا هم ویلي دي چې تر سو پورې بشار الاسد د صدارت په کرسۍ ناست وي په شام کې د جنگ ختمېدو امکان نشته. د داعش غوندې ترهګر شام ته صرف د اسد په خپلو خلکو د خونړو ظلمونو د لاسه ورمات دي، او لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په ګوته کړې ده، بشار الاسد داعش سره د خپل مخسر یوه سودابازي کړې ده. د زیاته که داعش د سو کلونو راسې خپل صدر دفتر په راقه ښار کې قائم کړی دی، او د اسد فوزونو چری هم په دغه ځای بمباري یا ګولهباري اونکه. د اسد فوزونه په ښځو، ماشومانو، اسپتالونو او سکولونو باندې بمونه وری. صدر باراک اوباما ویلی دی که اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وي نو شام کې د خانه جنگي ختمېدو تصور هم نشي کېدی، ځکه چې د شام اکثریتي خلک اسد یو ظالم، قاتل او عامر حکمران تصور کوي. دی چری هم ځان له قانوني حیثیت نشي پیدا کولی. خاغلی اوباما زیاته کا چې د اسد ملګري روس او ایران به یو بنیادی لار خوښي، یا خو به د اسد مرسته جاری ساتي او یا به د شام د خلکو د حفاظت لار اختیاری، او نړیوال ګوند او ملګرو ملتونو سره به په صحیح معنو کې د یو جایز او د یو قانوني حکومت په جوړولو کې کار کوي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې روانې خبرې اترې د نورو سره سره روس او ایران له هم دا موقع په لاس ورکوي چې په شام کې د جنگ ختمولو لپاره راوړاندې شي، او دنیا سره د داعش د انتهایی خطرناکې او د خونړۍ خطرې د مخې په نیو کې لاس وکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.